زدي راديو اوريدونکو ته زما له خوا سلام. افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د سلواغي عدالوی شپږ وشتمه د فبروري 15مه. په راپورونو کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. پیل خبرونو کوو. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یو راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي، ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,500 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي، د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
به شغلی دین محمد جرأت دوه هموی موټر، دوه د شکی او د 2000 پښو خوا کې مرمۍ د کورنوی چارو وزارت ته وسپارلې. او ژمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به ټول پاتې شین هم د وزارت ته ورسپاري. د کورنوی چارو وزارت د تیر دوشنبه په ورځ دین محمد جرأت ته 2:00 وخت ورکړ چې د کورنوی چارو وزارت اړوندې وسلې، پوځي ګاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ورو تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سشکل د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون په یوه چاودنه کې درې ملکیان ټپیان سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام د بیسودو پله ته نږدې د جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې وسوه.
په یو بایسکل کې چاودونکو توګه زیا پرده شوی وو چې چاودنه یې کړې ده. د چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي چې د یوه تن ټپي روغتیایي حالت نازک دی او دوه نور وضعیت ډاډ وړ دی.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. ښاغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران وژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ژغ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. د په تیرو 3 کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرف ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې یې چې تېره شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو وار بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونو کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجونکو حمله کې د دغه ځواک 8 افسران ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ شوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربان وو. پامپیو د ازادي راډیو لپاره د څنګ سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بي ساري و د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطن لاس نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره یې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سوچي ښار کې د ترکی او ایران د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. ولسمشر حسن روحانی وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي حضور ګټور نه دی او زیاته کړه چې امریکا باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي او درې واړه په دغه هیواد کې سرتیری لري. مسکو او تهران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه او امریکا د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو ده خورا پرونی که وری چی ده ناتو سرمنشی وی افغان حکومت باید ده سولی ده حد سوی و برخوی. پا خوست که شوز غشتن وکده چی ده سولی پا صورت که باید دو دوی حقونه اول از سراوره نیخوندی پاتیوی.
سوله باید راشی خدا دول سوله چی زمونگ هغا لستراوره نی چی پتیرو که مونگ لستراوری دی تر پخولندی نشی و غزایی نشی.
نن لا افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو دیرش کاله پوره سول. په دې اړه ځانګړی راپور خپرو.
روسانو هم چې په افغانانو یې زړه خوږولی داسې نه وای وتلي. دلته یو توافق راوستی وای یا دوی وتلي وای.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې روسیا، ترکیه او ایران له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یوه مثبت اقدام په سترګه ګوري. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د هر ماشوم لپاره کور کلی. د دې خبرونه د سر راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. یانس سټولتنبرګ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د غرض ټینګار وکړ چې روسیه او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل کړي دي. هغه همدارز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ښاغلي سټولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ یې نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې همداراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without a full involvement of the Afghan
kitsam kan nalari che pa afghanistan ke de dawamdar sola de afghan hukumat la bash par gadun prata tingashi no zaka mugla talibano sara de khagali khalil zat de rawano tamasunum latar kaw so de afghanano pa malikiyat de pokhlaine de yewi proses de sharaito de ramainsta kawlo la para muafiqe ta warasigi aw taban afghan hukumat bayad de proses yaw barkhawi no imkan nalari che halta de hukumat او نور افغانانو لګډون پرته دوامدار سولې ټینګ شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولس مشر اشرف غنی سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولس مشر غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کاپ د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګره او بولی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناتو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
پوراپور کې مو اوریدل چې د ناتو سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې دي د سولې هڅې د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یانس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د سولې د امکان په صورت کې ځینو اړخونو په تیره شوزو اندېښنې شوولې دي. په خوست کې ښځینه مدني فعالانې غوښتنه لري چې وسلهوالو طالبانو سره د سولې په هر ډول ممکنه تړون کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتل سي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او وسلهوالو طالبانو سره د پخلاینې په خاطر هڅې چټکې شوي، د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانې غوښتنه کوي چې په سوله کې باید د ښځو حقونه او پرمختګونه خوندي وساتل شي. دوی له وسلهوالو طالبانو هم غواړي چې د نورو اړخونو پر ځای د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شي. خوستیو فعالانو یادې غوښتنې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان وویل
د دواړو اړخونو څخه هیله مند یو، خویندو خصوصا چې سوله باید راشي، خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کې مونږ لاسته راوړې دي او یکم پرمختګونه خویندې ترسره کړې دي، اوس په مختلفو ځایونو کې وظیفې لري، په مختلف لوړ پوزیشنونو کې کار کوي. زمونږ ډاکټران خویندې دي، زمونږ معلمین خویندې دي، هغوی حقوق باید په نظر کې ونیول شي، هغه تر پښو لاندې نه شي او هغه ځای نه شي.
په خوست کې د ښځو د یوې مدني بنسټ مشره نادیه باوري وایي ښځې د دایمي سولې غوښتونکي دي، نه داسې چې بیا جګړې پرې وتپل شي.
په هر شخړه او جنګ کې خور خپل خاوند، خپل ورور، خپل بچای خپل پلار دل لا سور کی خو سوله غوړو دایمي سوله غوړو نه موقتی ک مخالفین د دولت یا مقابل لوري داسې سوله مو سره کی چې باید خويند تعلیم نه مانی کی او کار وظیفه نه مانی کی نه باید خويند ته هم خپل حقونه ورکی نو گاونډي هیوادونه هر وخت غوړي چې موږ هیواد باید هر وخت لپاره نور هیوادونو ته احتیاج یو لاسنی ولای نو ک طالبان دې خبره ته سوچو کی فکر وکي او راشي خپل دولت او خلکو سره کینی او د سول لار نه موضوع مذاکرات هل شي خبره بل
د زرغونی په نوم یو بل مدني فعاله لوستوالو طالبانو غواړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
طالبانو ورونو څخه خلک کم چې د سولې تکینی دولت سره مذاکرات وکي مخامخ خبري ورسره وکي فل خواده د دې په همدې خبره کې حق لري چې ژوند وکي په افغانستان په پرمختګ کې به د رول ولوي.
په افغانستان کې خزینه فعالانو سره له هغه وروسته د سولې د ورستیو هڅو په باب اندېښنې زیات شوې چې په دې ټوله پروسه او مختلفو ناستو کې د ښځو حضور ته پوره پامونه شو. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي
مونږ هم پرمختیا غواړو، هم پیاوړی اقتصاد غواړو، هم اجتماعي ګډون غواړو. دا مذاکراتو کې ښځو ونډه خو بالکل کمرنګه ده. دغه کې مونږ هم خوشنۍ څرګندوو چې باید دومره کمرنګه نه وای لکه اوس چې کمرنګه ده، باید لږه دولت دې لپاره توجه وکړي.
یاد دیوی په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ خبرو کې چټکوالی راغلی دی. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو یادونه شوې، خو امریکایي چارواکو په دې اړه محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې لا ډېر کار ته اړتیا شته. تاکل شوی چې زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی شپږو هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت وی په 15 ولایتونو کې د چاپی پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان مریز کال کې د دې پروژې د تطبیق چارې پیل شي. حکومت وی د دې نلیکې د جوړولو لپاره ځینو بهرنیو کمپنیو درخواستونه وړاندې کړي دي. نور حال د پیروزی عزیزی پر راپور کې
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملی چارو له پرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکی، ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده. په مالی او بانکداری چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدی د پنځمه په ورځ له قانون او پټرولیم وزارت لمرستیال د ټاپي پروژې د کمپنۍ له رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په یو غړ خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو له پایل او پرمختګ ډاډ ورکړ.
کار عملی شروع شوه. کل از ایتیماد
د دغه پروژې عملی چارې پیل سوي. ټول ټیمونه پنځو ولایتونو ته تللي او سروې کړي. موږ معلومات راټول او حکملیکونه مو بشپړ کړل. د تدارکاتو پروسه ډېره اوږده ده. په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسي. موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سږ کال پیل شي.
ښاغلی احمدی دا هم وویل چې د ټاپي پروژې لګښت له 15 میلیارد ډالر تر راکته شوی او د جوړولو لپاره ایټالوي، آلمانی او ترکی شرکتونه ټاکل شوی دي. د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله ربانی هم په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو له لوري شوی، د تیلو او انرژي په برخه کې صرفجوی شوی او په کلنی ډول به 400 میلیون ډالر د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکه ترلاسه کیږي. ټاپي له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته او بل اخره هند ته د غازو د انتقال وستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان نه تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. په دې غونډه کې د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو لملاتړ برخمنه ده. هغه د ټاپي پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاو یې روان دی.
دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به د 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو تر څنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پیل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز دې ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملي چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فراه ولایت کې پرانیستل شوې. ولسمشر غنی د دغې پروژې د پایپ لاین د پرانیستې پر مهال ټینګار وکړ چې د پروژه سره لدی چې برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست او اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته توجه کړې ده. کابلوف ویلي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د قدرت خلا رامنځته نه شي. هغه زیاته کړې چې طالبان به په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې یو بالقوه ځواک شي. بلومبرګ لیکلي روسیا تیرونه د طالبانو د استازیو او د امریکا لملاتړ برخمن افغان ولسمشر اشرف غنی د لزګونه سیاسي مخالفینو د یو لړ خبرو کوربه وو. طالبانو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې غواړي په څو راتلونکو میاشتو کې ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي زمیر کابلوف د موسکو وروستۍ غونډه په جنگ ځپلي افغانستان کې چې د 1990 میلادي کال له شرمناک خروج مخکې شوروي پوځ پکې یو لسیزه وجنګید د ملي پخلاینې پیلامه بللې. واشنگتن پوسټ هم له افغانستان د پخواني شوروي پوځ د دیرش کال مخکې وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. شوروي پوځیان د 1990 میلادي کال په فبروري کې په بشپړ توګه له افغانستان ووتل. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان کله مخکې له افغانستان وایستل شول او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مسالې ته د یوې هیوادنۍ بریا رنګ ورکوي. تمه ده له افغانستانه د وروستۍ ډلې شوروي پوځیانو د وتلو په مناسبت چې جمعه د فبروري 15 کېږي د روسي پارلمان په یو پریکړه لیک سره د خپل هیواد دا جګړه توجیه کړي. پوتین به بیا وروسته په کرملین ماڼۍ کې شاندار مراسم هم ترسره کړي. واشنگتن پوست لیکي شوروي پوځیان داسې وخت په ډیر تاخیر له افغانستان ووتل چې یوې لسیزې جګړې پوځ زیانمن او د هیواد اقتصادي کمزوري کړی و. د 1990 کال په فبروري کې له افغانستان د شوروي پوځ وتل روسیې ته په قیمت تمام شو او دوه کاله وروسته د شوروي اتحاد سره وپاشید. شوروي افغانستان ته پراتلو خپل 15,000 سرتیري له لاسه ورکړل او په داسې حال کې دا هیواد د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشار نو په خاطر پلی خود چې 1,000,000 افغانان پکې وژل شوی وو.
تاسو یې زدي ایرادیو ته ورځي. په افغانستان کې د سهار ته بجې او 30 دقیقې سوې. اوسم د اوریدونکو ایس ایم اسونه ځنی لولم چې اوسم را روان دي. اتل بارګزی له کندهار په خپل ایس ایم اس کې لیکلي دا چې د سولې راتلونکو غونډه په اسلام آباد کې ده. نو اوس طالبانو څرګنده کړې چې دوی د پاکستان په اجازه د سولې خبري کوي. احسان الله دوست د کندهار لارغنداب ولسوالۍ لیکلي طالبان باید د افغان چارواکو سره د سولې مذاکره وکړي نه له امریکایي چارواکو سره. شاکر له د هر لیکلي کې جنگ نه وای د افغانستان نوې نسل به ولې دومره زیانمن شوی وای. اسلامیر د پکتیا له جنخیلو لیکلي د پاکستان له حکومت سره د طالبانو کتنه د افغانانو لپاره سره سرتابان دی ګټنه لري. زبیح الله امیرزی له نګرهار لیکلي سوله به هله رسی چې زورواکان ختم سي. دفترنی لیکلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او پاکستاني چارواکو غونډه دا ثابتوي چې طالبان د پاکستان تر تاثیر لاندې دي. انجنیر عبدالولي وفا له هلمند لیکلي د سولې رات تلو ته خوشبینه یو، خو په سولې کې باید د افغانانو قرباني لیاده ونه باسو، او د سولې په پروسه کې د پردوی استخباراتو لاسونه باید لاندې سي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي، خدای دې نور زموږ هیواد ته سوله راولي چې په ژوند پوه سو. رحمت الله توکلی له کندهار لیکلي چې د سولې غونډه باید په سعودي عربستان کې وسي نه په پاکستان کې. عبد الله عادل د هلمند له ناوی ولسوالۍ لیکلي چې هیله لرم په داور خبرو کې اور بند وسي ترسو دابل اور بند سي. نقیب الله توحید د کندهار څخه لیکلي، د احمدشاه بابا په لیسه کې له لس ورځنۍ رخصتۍ څخه وروسته شل ورځې کېږي چې لا هم درسونه پیل سوي نه دي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکلي چې په کندهار کې د وچکالۍ مخه تر ډېره کمه سوې ده. او پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله عالمي تندر لیکلي، حکومت د غرض ولس ته په ګډه د هلمند ولایت د کجکي بند ساتنه وکړي. او سم یو بهرنی مسله څیړو. روسیه، ترکیه او ایران له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یو مثبت اقدام په سترګه ګوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونې پرون په سوچي ښار کې له خپلو ترکي او ایراني سیالانو سره له غونډې وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له سوریې څخه وباسي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید په منځني ختیځ کې پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکي او ایراني سیالانو سره په کتنه کې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلي پوتین دا څرګندونې پرون د ترکیې او ایران له ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحاني سره چې دا یې کوربه و په ګډه خبري غونډه کې وکړې، او زیاته یې کړه چې د سوریې پر شمال باید د دې هیواد مشروع حکومت ولکه ټینګه کړي. پوتین، اردوغان او روحاني پرون د تور سمندرګي پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. پوتین وویل ټرمپ هڅه کوي چې په دې اعلان سره د انتخاباتي کمپاین د مهال ژمنې عملي کړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر د کورنیو سیاسي مسایلو له وجې تل خپلې ژمنې نشي عملي کولای. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ښایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر په څو اونیو کې پیل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور نه دی. حسن روحاني په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متحد ایالات باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مخکینی پړاوونه ناکام شوي دي. په دې جګړه کې له 400 زیات کسان وژل شوي، میلیونونه بې ځایه شوي، او د دې هیواد لرغوني آثار له منځه تللي دي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي، او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د خبرو د یو جلا بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر پوتین وویل د استانې د خبرو بل پړاو به د مارچ په وروستیو یا د اپریل په لومړیو کې جوړ شي. هغه له خپلو ترکي او ایراني سیالانو وغوښتل چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سوریه کې د ثبات د ټینګولو پر پلانونو ګډ کار وکړي. روسیې، ترکیې او ایران چې درې واړه په سوریه کې ځواکونه لري ویلي چې د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره سیاسي حل لار غواړي. مسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار اسد او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوچي له سرمشریزې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې انقره غواړي له مسکو سره په همغږۍ کې د سوریې په شمال کې د یوې مسؤولې ساحې د رامنځته کولو په برخه کې ګام واخلي. او له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا ویلي و چې انقره به په سوریه کې د یوې مسؤولې ساحې له رامنځته کولو مخکې په دې مسله کې د ولسمشر اسد موافقې ته اړتیا ولري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه لوتلو د دې ډیر شکله واوښتل. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د تړون لمخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 14 نیټه لاسلیک سو له افغانستان څخه ووتل. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې سول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنګونو بوخت وو. خو په افغانستان کې ورانوونکي جنګونه وروسته له هغې پیښ سول چې د شوروي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنګونو د دوام او تباهي علتونه څه وو، حمید مومن به په یو راپور کې دا هر څه واضح کړي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه داسې مهال مانځل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي، افغانان یو ځل بیا هغه موړ ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په مهال درېدلی وو. د نوې لسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو، په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو حالاتو دا اټکلونه ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنگونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداری ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نوې لسیزې د حالاتو تکرار له امکان لري نه دی.
دغه حالاتو د بیا راتلو احتمالات ردېدلې نشي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمونه پورې د دوی خپل حضور ولري، چې موږ بین الافغاني مذاکرات پیل شو، نړیواله ټولنه د باغې کې د ناظر په حیث باندې برخه واخلي، د طالبانو قناعت په صلح باندې حاصل شو، بیا د امریکا او د نورو قوتونو د حضور ضرورت نشته دی او افغانان به وکولی شي چې خپل ملک خپله اداره کړي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورته والی لري او که توپیر موجود دی. یو پخوانی جهادي او د ولسي جرګې غړی حفیظ منصور وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. د وړاندې دغه توپیرونو او ورته والی ته اشاره وایي.
شوروویانو تیری وکړ، خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شوروویان وروسته له هغې چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارد ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري. بله خبره دا ده، کله چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو نو مارکسیزم او لینینزم د یوې ایدیالوژۍ په توګه په نړۍ کې له ماتې سره مخامخ شوه. خو موږ باید متوجه اوسو چې لیبرال ډیموکراسي او امریکایي لیبرالیزم نن په نړۍ کې یوه بې رقیبه ایدیالوژي ده.
د سطح جهانی
د ښاغلي منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشتي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1958 میلادي کال د دسمبر په 15 نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاجبیک ماڼۍ کې ووژل او ببر کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. د هغه وخت ځینې افسران وایي چې حفیظ الله امین او د کورنۍ ځینې غړي چې پکې د ده زوی او ځینې دوستان هم شامل وو، د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ او بلاخره لکه څرنګه چې د حالاتو حکم وو د دغه مقاومت په محل ووژل شول. ببرک کارمل چې د شوروویانو د تیری په شپه د تاجکستان له راډیو څخه وینا کوله د حفیظ الله امین د وژنې خبر خپور کړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
د پخوانی شوروي اتحاد تیری نه کال دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې له مخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترلاسه شو، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل، چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنې د 1989 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر ځای جنګونو او ورانیو زور واخیست، پخوانی جهادي مشر حاجي الدین محمد د دغه ټولو ناخوالو او بدمرغیو لامل د جنوا تړون بولي او وایي چې په دغه تړون کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د نظام سرنګواله او د سولې د ټینګښت په اړه هیڅ ډول پلان نه موجود. د وړاندې په خپلو خبرو کې وایي،
یو اشتباه زده د نړیوالو د ملل متحد دا ګڼم چې مخکې د روسانو د وتلو نه د یو نظام په قیام باندې خبرې ونه کړې. دې په څنګ کې د مجاهدینو اشتباه هم دا و، تر اوسه نه دی ویلي، خو دا وایي چې د دې په ځای چې موجوده حکومت چې د نجیب و دوی سره خبرې شوې وه، نظام دوی په لاس کې و او بیا یې نظام باندې سره موافقه کړې وای او بیا یې نړیوالو د هغې نه حمایت کړی وای. روسانو هم دغه د یعنی کې په افغانانو زړه خوږولی، نو باید دا کار کړی وای چې داسې نه وای وتلي. دلته یو توافق راوستی وای، یو استقرار، یو نظام باندې دغه کړی وای، بیا دوی وتلي وای.
ښاغلی دین محمد له امریکا، طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتل چې موجوده حالت خورا حساس دی او کله پخوانیو تجربو پندوانه اخیستل شي نو ممکن ورته ناورین بیا تکرار شي. خو دلته بله پوښتنه دا مطرح کیږي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستل وروسته د افغانستان په اړه کومه ستراتیژي تعقیبوله؟ غوښتل یې چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي او که خبره بل ډول وه. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په محل د علومو د اکاډمۍ رئیس او د دې اکاډمۍ وسنی سلاکار سلیمان لایق وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد په محل په مسکو کې کله چې واک میخایل ګورباچوف ترلاسه کړ، نو له هغو شیبو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه هڅې پیل کړې. دی وایي چې په یوه غونډه کې چې لا په افغانستان کې ببرک کارمل په واک کې و، ګورباچوف دا مسله پورته کړه، خو ببرک کارمل یې مخالفت وکړ او بالاخره د ځواکونو د ویستلو لپاره د 2 کلونو وخت وټاکل شو. ښاغلی لایق وویل چې روسه بیا دا پریکړه د جنیوا د پریکړې په بڼه هغه مهال پلی شوه چې په کابل کې ډاکټر نجیب الله ولسمشر وو. د ښاغلی لایق په وینا روسانو ورته ویلي وو چې د کابل ادارې سره به خپلو پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي.
موږ به تاسو تر پای پورې وساتو، په دې مانا ملګرتیا به درسره وکړو، چې په سیاسي عرصه کې بل د تاسو په جنګي وسایلو په اکمالاتو کې او دا خوراکی موادو نور اکمالاتو که با ما کمک دستر وکو، خودی ما گزور دی دنیا وزم نازه کده او دی شوروی خلکم دا تقاضا کهی چی دت سد پاره ما گیتا جواب نلیم.
خود ښاغلی لایق په وینا د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه د ډاکټر نجیب الله ځینو څرګندونو چې د شوروي ځواکونو وتلې د هیواد د ژغورنې د ورځ په توګه یاده کړله، د کابل او مسکو اړیکې لږ څه سړې شوې او په مرستو کې هم کمی راغې، چې بالاخره د نجیب الله د حکومت د سقوط اسباب برابر کړل. حافظ منصور هم ورته خبره کوي او وایي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته هڅه کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت پیاوړی وساتي او د دې هدف لپاره د ډاکټر نجیب حکومت ته مهمې اسلحې هم ورکړې. ښاغلی منصور دا هم وویل چې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په کورنیو مسایلو کې ایسار شو، نو هند د پخوانی شوروي اتحاد ځای ونیو او د نجیب الله له حکومت سره مرسته پیل کړه، خو دغو هڅو ونه شوه کړی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د دوام اسباب برابر کړي. نړیوال فشارونه له یوې خوا او د جګړې په ډګر کې د مجاهدینو فشارونه بالاخره د بیننسوان د طرحې د پلي کولو لپاره شرایط برابر کړل، خو له مخکې نه په پټه شوو ائتلافونو د دغې طرحې د پلي کولو مخه هم ونیوله. ډاکټر نجیب الله له کابل څخه په وتلو کې له پاتې راتلو وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله او په کابل کې واک د مجاهدینو یوې ډلې ته په لاس ورغلو او نور بهر پاتې شول، چې دغه حالت د واک په سر د خونړیو جنګونو د پیل لپاره زمینه برابره کړه. قاضی امین وقاد، حاجی الدین محمد او نور په دې باور دي که امریکا په حوصله مندۍ سره په دې برخه کې عمل وکړي، نو هر څه به سم وي، کنه نو ممکن افغانان یو ځل بیا د نوې ملتسیزې ورته حالت تجربه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو پولیو یو داس ناروغي ده چې کله ماشوم باندې اخته شي نو بیا دایمي فالج سره مخ کیږي نو ځکه په کار ده چې مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي مخنیوي وسی او د پولیو د ناروغي مخنیوي یوازې په 200 کې واکسین سره کېدلی سي نن په همدې لږه کې ګول مونږ سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه اړیکو مسول میرجان را سختي په پیل کې ورنه پوښتنه چې د پولیو د خطرونو په اړه خبري وکړو چې په دې وروستیو کې پیښې زیاتې شوې دي په اکثره ولایتو کې نو د خپل د خیې چې لا هم یو شمېر کسان د پولیو په خطرناک ناروغي لا نه دی پوهېدلي بیا تاسو یو جیل د پولیو خطرو باندې خبرې وکړئ
پولیو ځکه خطرناک ده چې ټوله نړۍ د دې ناروغي پسی ده نړۍ غواړي چې دغه ناروغي نړۍ د هیوادو څخه محو کړه نو د دې وجه نه سړی د دې ناروغي د خطرناکوالي په اړه باندې پیږي چې دا ډیره خطرناکه ناروغي ده ګوري ډیری ناروغيګان دي چې هغه د درملنې وړ دي بد مرغه پولیو داسې و ناروغي ده کله چې کوم ماشوم یا انسان په دې اخته سه تل پاتې یو معلولیت او معیوبیت سره مواجه کیږي چې دا به تل د دې کورنۍ او د خپل ټولنې د وګو پیټیوی خپل هغه ډیر ابتدایي التیاوی به هم د نسی پوره کولای او د تبه احتیاج چې نور کسان ته کومک وکړي د نسی کولای چې خپل مثلا ابتدایي ضرورت رافقانی نو د دې وجه نه دا ناروغي ډیر خطرناک ناروغي ده ټولنه د دې ناروغي ته ډیر د سی جدي پام نه کوي ستونزه پام دی کېده مثلا د دې ناروغي هغه پیخي چې دی په تیر کال کې مثلا په 2013 کال کې منګه یو وش پیخي افغانستان کې لرلې پاکستان مثلا دولس پیخي لرلې د دو پیخو شمیر کموالی د نورو ناروغیو په پرتله خلک د سی فکر کوي چې دا د سی ګواخون کې ناروغي نه دی نه دی یو یو اوبا په شکل باندې یو یا مثلا ایبولا چې په افریقا کې څو کال مخکې راغلی و په هغه شکل باندې دی ته جدي پاملرنه نه کوي چې دا خیر څو پیخي دی په جنوبي کې کې دایسي په شمال کې یا په مرکز کې یا په نورو زونو کې په افغانستان کې دا د سی جدي ګواخ نه وي خو ګواخ خوون کې د کله چې یو ماشوم په دې اخته سي شاو خو تاسو نور ماشومان هم د خپل تهدید سره مخ کوي
کروس دې چې پولیو په 200 کې واکسین سره وقایه کېدلی سي دا واکسین وړیا ده د افغانستان په ټولو سیمو کې ستا بیا هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل بچو ته دا واکسین ورکړي کدی دې واکسین ارزښت واضح کړی
واکسین ګوري څو ارزښت لري یو خو هم د اقتصادي لحاظ نه دا واکسین ارزانه تمامیږي او همداراز د کورنیو د لپاره په وړیا توګه ارزه کیږي او ماشومان ته ورکول کیږي دا یو اقتصادي ارزښت هم د کورنیو لپاره دی که احیانا دغه واکسین په ډالرونو وای فرض کی په یو تاساس کې واکسین په هر پړاو کې فرض کی تاسو په $100 باندې دا اخلي او ناروغي هم تاسو کورونو ته درغلي وی او په شکل دی یو اوباوی تاسو به څنګه د تاوان څخه وزید از منګه په حساب ټولنه له بده مرغه دغه د اقتصادي فقر سره هم مخ ده خصوصا په بلور پلاتو سیمو کې خلک د تاوان لري حتی روغتیاي مرکزونو ته سب لا سرسته لري او راځي د دې واکسین اهمیت او موثریت په اړه باندې چې دا څومره موثر دی دا واکسین موثریت هم دغه دی چې دغه ناروغي فقط او فقط په امدې واکسین په مټ باندې وقایه کیږي او مخنیوی کیږي نه تنه دا چې د دې واکسین په مټ باندې ماشوم د دې ناروغي په مقابل کې وقایه کیږي او خوندې کیږي بلکې د امدی واکسین په وجه باندې منګه دغه ناروغي محو کولای شو یعنی په نړۍ کې ډېرې د سي محدوده ناروغي دي چې هغه د منځوړلو او د محو کولو وړ دي یو دا امدغه دغه پولیو ناروغي ده لکه مثلا په تیرو کلونو کې منګه چې چک ناروغي لرله چې هغه هم له نړۍ څخه محو وسوه اوس دغه ناروغي غی هم د دې واکسین په مټ باندې محو کیږي او ماشومان وقایه کیږي اټس ډول جانبي عوارض په دې واکسین کې نسته کورنۍ را پیدا کیږي مونږ کله چې واکسیناتوران ورزيد د دې دروازه ټکوي واکسین ورولي ورته وایي چې مونږ ماشوم ناروغ دی یا وایي چې مونږ ماشوم نه وایي زیګدلای دی یا دا وایي چې مونږ ماشوم وېد دی خو دا واکسین د نورو په پرتله هغه نه وی زیګدلو ماشومان او تا ناروغ ماشومان ته ډیر مهم او ضروری دی ځکه چې د دوی بدن معافیت ضعیف فدای پولیو ویروس ته پر ډیر مساعد د چزرب مساب سی کچیر واکسین ورنکړی سی
بله راتلونکي د شنبه د افغانستان په ولس ولایتو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیلېږي مخکې موږ د رقم کمپاین ډیر درلودل کده چې راتوایي چې چې د دې کمپاین فرق بل نورو سره څه وي؟
کمپاینونه ډېر د سي زیات توپیر نه لري. زمنګ کمپاینونه فقط دوه ډول دي، یو مانګ ویل چې هغه سرتاسري کمپاینونه دي چې په ټول افغانستان کې دي، یو هغه فرعي یا اختصاصي کمپاینونه دي چې هغه ځانګړي سي دي. دا کمپاینونه فقط په هغو سیمو کې چې د دې ویروس خطر زیات دی او هغه سیمه چې د دې ویروس او د دې ناروغي د ګواخ سره ډېر مخ دي، هغه کمپاینونه د پاره دی. او دا کمپاین چې تاسو هم یاد کړئ چې پراتونکو د شنبه کې دا پلی کیږي، ولس ولایتونو د افغانستان کې هغه سیمه مونږ په نکه کړی دي چې آلته د دې ویروس ګواخ او خطر زیات دی. مثلا په جنوبي حوزه کې، په ختیځه حوزه کې، همدارس ځین نور ولسوالۍ ولایتونه، مثلا په غرب کې او مثلا په کابل کې ځین ولسوالۍ په مشمول د مرکز د کابل په دوه سیمو کې دا کمپاین پلی کیږي. نو د ټولنې همکاري او مرسته مونږ سره ډیره لینه ده.
کله چې تاسو په یو سیمه کې کمپاین پیلوي، په پایل کې د خلکو چلند سره خامي، آیا هغه کسان چې دوی ماشومان ته واکسین ورکوي دوی سره خشونت هم کیږي؟
د کمپاین تطبیق د سیدې چې د خپل واکسیناتوران او رضاکاران، که دغه کسان چې په رضاکار توګه بنګ سره همکاري کوي د واکسین د کمپاین په تطبیق کې، د واکسیناتوران او رضاکاران مونږ د خپل هغې ټولنې نه انتخاب کړی دي، د دغه ټولنې یا د هغې کلی د مشرانو په تایید سره. مثلا هغه کسان دي چې هغه د ټولنې لپاره د منلو وړ دي او د اعتبار وړ دي، دا هم انتخاب کړی دي. په ځینو سیمو کې هغه بے بندوبار کسان غوښتلي دي چې مثلا خصوصا ښځینه واکسیناتورونه ته یو څه ازیت ازار ورسوي، یا مثلا غلاوي وي کې که موبایل او څه شی چې د واکسیناتورانو سره دي هغه ته نیوخلي، هغه هم ډېر په کم مکچه باندې ده. یو شی سره یو ستونزه سره مونږ مخ یو چې ټولنه مونږ ته وایي چې ولې په وار وار کمپاین، ولې په هر میاشت کې کمپاین؟ هغه مثلا په جنوبي په سیمو کې په غوځای کې ډېر نوري ګڼې ستونزې دي، خو هغه ستونزې ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. په هر میاشت کې راځي دا واکسیناتور از موږ دروازه ټک 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 کوي، څه خبر ده ماشوم راوباسي چې موږ یې واکسین کړو؟ وایي موږ د دغه حالت څخه په تنګ راغلي یو چې دا ولې. هغه هم به شرګان ملامت نه
کوي، واکسین یو څه تشویش دی چې مثلا د
پولیو شای نیولې، ولې دا ناروغي دومره جدي نیول سوي ده؟ دلته نور ګڼې ستونزې نوري دي، هغه ته هم پاملرنه کیږي، نو هغه هم ملامت نه دي، فقط دغه تشویش دوه سره دی. خو بیا هم زمونږ پیغام دوی ته او د دوی دغه حوصله مندۍ نه او د دوی دغه پیسو د دې مرستې نه او د دوی د همکارۍ نه چې بیا هم مونږ سره همکار دي، سره د ناخوالو نه مونږ ته مننه کوو او د دوی حوصله مندۍ غواړو. فقط مرته زمونږ پیغام دا دی چې مونږ ډیر نږدې سوي د دې ناروغي د لمنځه وړلو کې. حتی اوس مونږ دغه ورستی شو عارونه چې اوس را بدل سوي دي، مونږ وایي چې پولیو لمنځه وړل په دوه قدمۍ کې، په دې معنا باندې چې یو قدم کټولنه منګه زمنګه د دې ناروغي لوري راوخلی او یو قدم منګه ورواخلو، ان شاء الله دا ناروغي منګه محو کړی دی او لمنځه وړلی دی.
تاسو د پولیو د ناروغي په خطرونو خبري وکړې، د واکسین ارزښت مو واضح کړ، خو بیا د خبرو اخرې برخې ته چراغلو، بیا هم دا خبره ده چې خلک وایي ولی پولیو، ولی همیشه د پولیو پر ضد کمپاین کیږي، واکسین ورکول کیږي، که په لاندو ټکو کې یو ځل بیا راته واضح کړئ چې ولی پولیو؟
پولیو دوست د افغانستان د عام روغتیا وزارت د روغتیایی خدماتو په لړ کې دا یو ایمرجنسی حالت دی. ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت یا هغه استراری حالت چورته وایو. ارومرو باید دا ناروغي له منځه وړل شي، ځکه دا ناروغي نور هیوادو له منځه وړلې ده. افغانستان په دې وضعیت کې دی او دا ناروغي باید له منځه وړل شي په هر شکل او په هر طریقه او په هر ممکنه لار چې وي.
ډېر مننه. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د امریکو د مسول میرجان راسه خبري واوریدي چې د پولیو په اړه غږیده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مهرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې کله لدندې ګوښه شوي بیا په کورنۍ کې بدخلقی کوي؟
او زما خاوند بیکاره ده، خېلې ونیان کړي پاسې پورې راسولي.
لدندې ګوښه شوي کسره باید په کورنۍ کې څه ډول رویه وشي؟
د هغه سره خپل رویه تغیر نه کړي، د هغه سره ښه رویه وکړي او ډېر کوشش په دې وکړي چې هغه مصروف وساتي.
او کله بدندې شوي شخص سره په کور کې سم رویه نه کیږي کوم مشکلات به رامنځته شي؟
کېدای شي برخورد صحیح نه وي، رفتار صحیح نه وي، ارتباط صحیح نه وي نور سره.
درنو دوستانو، نن په همدې موضوع بحث کوو. کله چې یو څوک دنده له لاسه ورکوي ولې په کور کې سمه رویه ورسره نه کیږي؟ دا کورنۍ د رویې تغییر د بدندې شوي شخص پر روان کومې بدې اغېزې لري؟ او کورنۍ باید له دندې ګوښه شوي شخص سره څه ډول رویه وکړي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
قدر مناوریدونکو، په وروسته پاتې ټولنو کې په اکثره کورنیو کې د کور ټول مصرف عواید د یو شخص تر غاړې وي او هغه شخص د کور ډوډۍ راوړونکی وي چې اکثره په کور کې د پرېکړې خاوند هم ازان ګڼي. خو کله چې بیا همدا شخص له کاره بېکاره کېږي، نو سمدستي د کورنۍ د غړو د رویې له تغیر سره مخ کېږي او هغه احترام او عزت چې پخوا یې په کور کې درلوده هغه بدلون مومي. په همدې اساس له دندې بېکاره شوی کس سره لدی چې د اولادونو د نفقې په خاطر د روحي فشارونو لاندې وي، او کله چې د کورنۍ رویه هم بدله شي، نو دا د دې باعث کیږي چې بېکاره شخص په کور کې بدخلقي او عصبانیت کوي او همدا حالت بیا په کورنیو کې ډېر نور جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکي شبنم هغه میرمنه د خاوندې یو موده کېږي چې په کور ده، او دا چې له کومو جنجالونو سره مخ ده نوموړی داسې وایي:
او زما خاوند بیکاره ده، ډېر وخت کېږي، نو د دوه درې میاشتې کېږي چې بیکاره ده. بېخي لیوانیان کړي پاسې پورې رسولي، تمام ورځ په هر شي کې به کار لري. دعوې به وهي کله په دې په کاسه کې که میلمه راشي، د همدا شیم پوخ کړو، د هم زیات واچاو، د هم کم واچاو. ماشومان ژاړي، دا ولې ژاړي، دا ولې باندې وځي، دا ولې درس نه وایي، ولې دست نه کوي. بېخي لیوانیان کړي. کټک ټک شو دروازې ته به شخ ولاړې، یو که څوک راغی څوک لاړه، چا چې وویلې چې یو کال بېخي زه داسې کړې مچ دې نورې لیوانې کړې. کار ورته پیدا شي چې د ماش په قصه کې نه وجود ازرو په ماشي ویم خیر ده، خو مقصد دغه سبا لاش یو ماخام راشي چې بيخي ته خسته کړم، چې بيخي زړه د مګه دنیا نه تر کړی. کچیرته زوم، چیرته لاړې، چا چې ویلې، چیرته زې، چیرته راځې، بيخي نو ډېر پتنګ کړی.
ځینی خلک بیا وایي چې کچیرې له دندې بیکاره شي وي شخص ته روحیه ورکړ شي او لای احترام زیات شي، نو بیکاره شخص به له رواني فشارونو خلاص وي او په کور کې به هم کوم جنجال نه لیدل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي عالیا هغه پیغه ده چې والد یې په کور کې دی. هغه وایي د دوی په رویه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، ځکه د دوی پلار هم ډیر آرامه او هیڅ کوم عصبانیت یا جګرخونی نه لري. نوموړي زیاتوي:
زما خپل والد صاحب ده چې پخوا سایمن صاحب اوس دستي اوسګاره شوی په کور کې ده، خو داسې هیڅ کله نه دي شوي چې پخوا هم یو رقم رویه وه، اوس بل رقم. انوس خپل رویې ته، یعنی ما ښه طرف ته تغییر ورکړلی، یوازې ما نه، زما ټولې کورنۍ. یعنی هغې ته داسې روحیه ورکړو چې هغه احساس دې نه امیدي ونه کړي، ځکه چې هغې کلونه کلونه موږ ته خدمت کړی، موږ یې روزلي یو. ډېر مشقتونه، هغه ډېر یو پوه او باسواده سړی ده. ما داسې وختونه راغلي چې د خپل اولادونو لپاره زموږ لپاره جوالیګري او دیاړي هم کړی. هغه یو سایمن صاحب د ډګروال ده، خو موږ د هغې سره خرابیه کوو. اوس داسې یو حالت راغلی چې هغې نه پخوانی عزت دو چنده شوی ده چې هغه احساس نه مایوسي ونه کړي.
ارواپوهان وایي چې ژوند لوړې او ژورې لري. انسان باید کوښښ وکړي چې په هر حالت کې مبارزه وکړي او ځان له مایوسیت او ناامیدۍ څخه وساتي. همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي چې دوه میاشتې کېږي چې له دندې بېکاره شوی. دا چې د کورنۍ د غړو رویه د ده په وړاندې تغیر شوی که نه، له نوموړي یې اورو.
و خوره ما سبق په وزارت داخلي کې وظیفه و عمل د پایز د افسر و ما نو په هغه وخت کې زما ماشم خو وظیفه من خو وظیفه و او خپل وطن ته خدمت کول خپل اولاد ته خپل کورنۍ ته هم نو وس چې کړه وزګار شای تقریبا وای ونی میاشت کې چې زنه خلک وېستل خو هغه راوی چې مخکې سبق کې و اراوی وخت نشته په هغه وخت کې ځکه چې راکړه ورکړه ډیره و مثلا ماشات صحیح او ټول حساب صحیح و وس نه قدر نه یې ځکه چې کوم قدر چې مخکې وزا قدر نشته لکه مخکې غونته په هغه وخت کې مثلا چې کوټه لاړل چان بو یا کړه کورنۍ بو ډېر په خاطر عزت به فلر جان را لې خیره د خاطر عزت بو کې نستو به وس زرا غېده وس هر دغه وځي نه وځي وای بس بیکاره ده ولا رنج خو زیات ور مزکه چې سکورته زما چینه سره د ساز نامې دي بل ده نو سره زیات کورنۍ فشار به حد زیاتی مصرفي کرایې وي همدغه اضافي خبرې سړي باندې منفی غزه کوي
همدارس کورنۍ باید کوخه وګړي چې له دندې کوخه شي شخص سره ډېر خرابې وکړي زکه کله یوې خوا په بیکاره شخص د دندې د نشتون فشار او د بلې خوا د کورنۍ فشار وي دا حالت بیا انسان مجبوروي چې غیر قانوني کړنو ته مخه کړي او یا هم خپل امید له لاسه ورکړي په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعال رڼا ترین داسې وایي
لیکن نظر د هغه پر بیکاری باندې چلن باید ورسره وسی چې هغه ولې بیکاره دی آیا هغه کس چې بیکاره دی هغه معتاد دی هغه د لټرۍ څخه بیکاره دی او که هغه دغه د وخت یا د فعلي شرایطو بیکاره کړی دی نو په دې خاطر باندې باید موږ او تاسې د هغه کس سره چې په فامیل کې بیکاره سي او یا بیکاره وي د هغه سره خپل رویه تغیر کې دا خسره شره وی او کې او ډیر کوشش په دی و کې چې هغه مصرف او ساتي
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
مبارک زیم د فرا اوسیدون کیم باید د کورنۍ غړي غوی درکې خصوصا پلارونه د کورنۍ مینده د کورنۍ د غوی سره د سیرویه وکي چې غوی ته دا و نه شي چې یعنی تاسو کار نکوي یا کار نه لري باید د سیرویه ور سره وسی چې هغه په ځان باندې و بالي خو زما په نظر باندې باید قدرت او قوت ورکړ سی هغه سړی ته ورته و وایل سی چې ژوند پستی او بلندی خپل لري
نورلام د کابل ولایت د سبل سوی ترخیل کلو سیدین کوم ما په نظر کورنۍ راو بیا د تشویق کې ورته چې ته کوله شي کار کې نور زایو کې او په دویم قدم کې مایوسی باید ورنه کې چې ته مایوس سه انسان چې ته کار نه سه کوله ته پات سه انسان د دې ورتیا د دې توانی لري چې نور کارونه او کې او مخکې لاړ شي بس د کورنۍ تشویق باید ورسري
ایمانو شبانه هغه سره باید خیر او یو کې هغه باید تشویق کی نو امید نشي ورته وایي چې ورسته به پیدا شي که اوس پیدا نو سبب پیدا شي که سبب نشو ورسته پیدا شي الله پاک چې انسان پیدا کړي نو کاری ورته پیدا کړي روزي ورته پیدا کړي ده
ګران اوریدونکو دا چې د دندې له لاسه ورکول د انسان په روح او روان باندې څومره بد اغیز لري باید لا بی دندې شوي کسره څه ډول ربه وشي او دا چې د دندې د نه درلودلو په وخت باید له کومو لارو چارو ګټه پورته شي ترڅو یو آرام او خوشاله ژوند ولرو دا دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد قداس کسان شته دی بکورانه یو کی چاغو یول کار لري او لکار بیکاره کیږي دغه بیکاری د دوی په ذهن څومره بد اغیزه کوي
نو هغه فرد چې بیکاره سی په اول په اجتماع کې ځان کم احساسوي په کورنۍ کې ځان کم احساس کوي دغه کم احساس والد ده د دې سبب کیږي چې خدای نه خواسته رواني مشکلات ورته پیدا شي
استاد ځینی وخت مثلا دا کسان چې بیکاره کیږي او د کورنۍ سمره بیا ورسره نوي دا به په ټوله باندې څومره بد اغیزه کوي او په کورنۍ باندې څومره بد اغیزه کوي
د خپل کورنۍ کوم منفي شکل ولري کورنۍ قادی شکل وی ریکوایرمنت کوم مثبت شکل د دوار اپ انسان په روان باندې اغیزه کوي د رواني دنیا باندې اغیزه کوي که چیرته او فرد په کورنۍ کې تاخير شي خدای مکړه ام کورنۍ ته ستونزه جوړیږي او دغه مشکلات د کله چې انسان فرد مثال رواني مشکلات پیدا کوي په کورنۍ کې کله چې باندې نور سره تماس نیسی دا منفي حرکت کوي کیدای شي برخورد صحیح نه وي رفتار صحیح نوي ارتباط صحیح وي نور سره نو دا معلومه شوه چې د کورنۍ ناوړه کارونه باعث دي چې فرد په اجتماع کې خدای مکړه ښه برخورد ونه کړي.
استاد اوس به دا راشو چې مثلا یو شخص بیکاره شوی پخوا کار درلود اوس بیکاره شو اوس دا د کومو اصولونه کار واخلي چې خپله هم راحت وي او کورنۍ هم په مشکل کې جار نه.
ما ویل چې دا کولی شي چې ځینې لنډمهاله کورسونه په کورنۍ کې دایر کړي خپلو ماشومانو سره په کتابو د مکتب په کتابو کې کورنۍ کارونه کې ورسره مرسته وکړي همکاري ورسره وکړي ځینې کورسونه مشق کورسونه رسامي کورسونه انګلیسي ریاضي پله داسې ځان هم مصروف شي دا هم مصروف شي او هغه څوک چې په کورنۍ کې د هغه به د سره مصروف وي او سب د نه زده کړي او د ارزښت په دورم لوړ وسي.
کورنۍ ته څه کول په کار دي چې دغه بیکاره شخص سره چې مثلا یو وخت کار درلود اوس بیکاره شوی څنګه را بیا وکړي چې د پروح روان باندې بد اغېزونه کوي او خوشاله ژوند ولري؟
کورنۍ باید د هغه تیر کارونه چې د فرد مثال د کور د ټول فرد مثال د اقتصادي وضع د پر ارتباط درلوده پخوا د معاش راوړو فرد مثال اوس هغه پخوانۍ خدمت پام کې باید دی ونیسي د دې عزت به وکړي د باید ډېر احترام وشي په کور کې دا دغه څوک د فرد مثال چې خپلې توی کړی دی دغه اجتماع ته ګټه رسولې دی فامیل ته ګټه رسولې دی ټولنه ته ګټه رسولې دغه پام کې ونیسي دغه احترام باید وکړي. کار څوک بالکل چار څوک کو مور وی ک پلار وی ک وزوی وی ک هر څوک وی باید د تارزخ ورکړي شي دا باید تاخير توهین نشي کراونی ستند پیدا کړي د تم مشکل پیدا کیږي کورنۍ ته مشکل پیدا کیږي.
ډېر مننه کو استاد.
تاسو هم ډېر مننه.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خې چاره